استودیو دقیقاً 8 صبح نشان می‌ده. در برنامه بعدی در ساعت 9 باز هم در خدمت خواهم بود. بله، قبل از آن همکارم رضوان مراد با شماست که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
در زیات مننا سلطان محمد سرور دوستان و دایو سات خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. د جمهور ریاست لومړی امر سیال عبدالرشید دوستم چې پرون له ترکیه کابل ته ستون شوې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې د ملي یووالي د حکومت تر ټولو مهم لومړی توپ ده. په زابل کې بیا د طالبان لخوا د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو موضوع هم تعقیبو. تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورې. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غوښتي دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه ژر تر ژر اعلان کړي. د کورنیو چارو وزارت د کابل په پرونی برید کې شاوخوا 14 کسان وشل شوي او 50 نور ژوبل دي. او د پاکستان ستره محکمه وایي د یو قاضي د هغې ادعا په اړه یې پلټنې پیل کړي دي چې وایي د پاکستان پوځ هڅه کوي د جولای د 15 تر انتخاباتو د مخه د قضایي قوې په چارو کې مداخله وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غوښتي دي چې د ولسمشر انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه دې ژر تر ژر اعلان کړي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر دا خبره د یکشنبې په مازیګر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له استازیو سره په هغه غونډه کې مطرح کړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی، د اروپایي اتحادې استازی او د یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو سفیران هم پکې حاضر وو.
رهبری حکومت وحدت ملی از کمیسیون انتخابات خواست
د یو د ملي وحدت حکومت مشرتابه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتل څو غوښتنې درلودې. یوه یې دا وه چې د نوملیکنې د پروسې په اړه خلکو ته معلومات ورکړي او د ګوندونو، مدني ټولنې او نړیوالو همکارانو د څارنې لپاره زمینه برابره شي. دوهمه غوښتنه دا چې له کمیسیون څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره دې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د افغانستان له خلکو سره شریکه کړي. ولسمشرې ماڼۍ ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې د حکومتي کارکوونکو په ګډون د هر چا مداخله جرم بلل کېږي او حکومت به په دې بهیر کې د دولتي کارکوونکو د مداخلې د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده په رسمي ډول د راتلونکي هجري لمریز کال د جوزا یا غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په پرونی برید کې تر شپېتو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دې وزارت ویان نجیب دانش تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د قربانیانو ډیره برخه یې ملکي وګړي دي. دی وایي دا زنمرګ برید و چې د لسمې حوزې په مربوطاتو کې دقیقا د هوایي ډګر په څلور لارې کې شوی دی. له بده مرغه په دې پیښه کې 14 کسان وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي چې ډیری ملکي وګړي دي. یو شمېر امنیتي سرتیري هم پکې شامل دي. د دې برید مسؤلیت د داعش په نامه ډلې اخیستی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست د اعلامیو په خپرولو سره دغه پیښه په کلکه غندلې ده. دا برید څو شېبې وروسته له هغې وشو چې د جنرال عبدالرشید دوستم د موټرو کاروان له هوایي ډګر څخه ووت. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي وسله والو مخالفانو د یکشنبې په ماښام د دې ولایت په دوو ولسوالیو ګیان او اومنې هم مهاله بریدونه پیل کړل. د پکتیکا د امنیت قوماندانۍ وان شاه محمد آرین ازادي راډیو ته وویل چې د ګیان ولسوالۍ برید په شا تمبول شوی، خو وایي د اومنې ولسوالۍ په ځواک سیمه کې لا هم جګړه روانه ده. ښاغلی آرین د ګیان ولسوالۍ د برید د تلفاتو په اړه وویل
دشمن تر اوسه پورې شپږ نفره وژل شوي دي او درې نفره ټپیان لري او همداراز زموږ ختم تلفات شته دی چې دوه نفره وژل شوي دي او درې تنه موږ هم ټپیان لرو. او د ځواکې په ساحه کې چې کومه ده هلته زموږ حکومتي سرتېري هلته تللي دي. جګړه پیران هم دوام لري.
د پاکستان سره محکمه وایي د یو قاضي د هغه ادعا په اړه پلټنه پیل کړې ده چې وایي د پاکستان پوځ هڅه کوي د جولای د 15 تر انتخاباتو دمخه د قضایي قوې په چارو کې مداخله وکړي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند تر انتخاباتو دمخه د ځینو تقلب کاریو په اړه خبرې کړي او پوځ یې تورن کړی چې په قضایي قوې کې نفوذ کړی دی. نواز شریف په دې وروستیو کې د فساد په تور په 10 کاله بند محکوم شوی دی. د پاکستان د سترې محکمې او قاضي شوکت عزیز صدیقي د هیواد استخباراتي اداره یا ISI تورن کړی دی چې په دې قضایي چارو کې مداخله کړې ده. صدیقي د شنبه پر سرونلان ته په وینا کې ویل چې ISI په عدلي پروسو کې مداخله هڅه کوي او وایي چې نواز شریف باید تر انتخاباتو پورې خوشی نشي. په یمن کې د تازه جګړو او د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده شبکې اړوند لس وسلوال وشل شوي دي. د یمن امنیتي چارواکو او قبایلي مشرانو پرون وویل چې وسلوالو ته د تلفات په معرب او شب ولایتونو کې اوښتي دي. که څه هم د امریکا دفاع وزارت په یمن کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه نه تاییدوي، خو په سیمه کې هوایي حملې یوازې د امریکا پوځ کوي. القاعده شبکې په یمن کې له روانې کورنۍ جګړې څخه په ګټې پورته کولو په دې هیواد کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. په 2014 کال کې یمن کې وروسته تر هغې کورنۍ جګړې زور واخیست چې حوثي شیعه یاغیانو د دې هیواد د پایتخت صنعا په ګډون شمالي برخې ونیولې. د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمې د هیوادونو پوځي ائتلاف د حوثیانو په مقابل کې د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي له حکومت څخه ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه نوي اسناد چې د انتخاباتي کمپاین د پخواني سلاکار کارتر پیچ د ټلیفوني مکالمو د اوریدو په اړه خبر شوي ښیي چې استخباراتي ادارو هغه محکمه غولولې ده چې د همدې مکالمو د اوریدو حکم یې کړی و. اف بی آی یا د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې د شنبې په ورځ د کارتر پیچ په اړه هغه اسناد خپره کړل چې یوه برخه کې په دې اړه و چې آیا د ټرمپ دغه انتخاباتي سلاکار د 2016 کال انتخاباتو د کمپاین پر مهال له روسیې سره اړیکه درلوده او کنه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. کابل ته پرون له ستنېدو وروسته عبدالرشید دوستم وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې او د افغانستان د سولې پروسه تر بل هرې موضوع مهمه ده او حکومت باید په دې اړه جدي اقدامات وکړي.
مسئله مذاکره با طالبان یا پروسه سول این مهمترین وظیفه دولت وحدت ملی ماست.
وسلوالو طالبانو په زابل کې روغتیایي مرکزونه تړلي او د ولسي تړون په نوم یې د یو پراختیایي پروګرام پروژه هم درولې ده.
طالبانو له خوا څخه د زابل د واکسین پروګرام د ځینې ولسوالیو کې کلینیکونه او د ولسي تړون پروګرام هغه موسسات چې ولس ته خدمات وړاندې کوي د هغو کارونه یې په ټپه درولي دي.
په روانه خپرونه کې د نړۍ او سیمې مطبوعات هم لولو او دا هم وره چې چارواکي وایي په سوریه کې د یو رضاکار مدني سازمان سلګونه غړي او کورنۍ د اسرائیلي سرتیرو او لویدیځو قدرتونو په مرسته د جګړې له سیمې اردن ته لیږدول شوي دي. د نورو راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د لټون اونیز پروګرام اورئ. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو په منځنۍ صفه 1290 په افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د جمهور ریاست لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم کابل ته له رسیدو سره د ملي حکومت د سولې د هڅو ملاتړ اعلان کړ. عبدالرشید دوستم چې د یکشنبه په مازیګر له انقره کابل ته ورسید له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکراتو په برخه کې د حکومت د جدي او عملي اقداماتو غوښتنه وکړه او له طالبانو سره یې سوله د حکومت یو تر ټولو مهم لومړیتوب وباله. د نوموړي د خبرو جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې په هیواد کې سولې ته د رسیدو لپاره عملي اقداماتو ته اړتیا ده. جنرال دوستم چې د یکشنبې په مازدیګر له ترکیې څخه کابل ته ورسید په هوایي ډګر کې د خپلو سلګونو پلویانو له تود هرکلی سره مخامخ شو. نوموړي خپلو پلویانو ته په وینا کې د سولې په اړه خبرې وکړې او په دې اړه هڅې یې د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه وبللې.
مذاکره با طالبان
دوی یو مسله له طالبانو سره د مذاکرې یا د سولې پروسه ده. دا د ملي وحدت حکومت تر ټولو مهمه دنده ده. زه د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د بلې هرې دندې په مقایسه دا دنده زموږ د دولت، ولسمشر، د اجرایه رئیس او امنیت شورا لپاره تر ټولو مهمه دنده بولم. جنرال دوستم، د سولې په برخه کې د حکومت د هڅو په اړه وویل چې یوازې د سولې په اړه په خبرو دا پدیده نسي ترلاسه کېدای، بلکې دا مسله جدي عملي اقداماتو او د حکومت قاطع پرېکړې ته اړتیا لري. دی وایي که موږ سوله سوله وایو او پر چوکۍ ناست یو یا په خپل کور کې یو، سوله نه راځي. موږ ازبکان یو متل لرو چې وایي په حلوا حلوا ویلو خوله نه خوږیږي. د سولې خبرې فداکاري، میړانه او د افغانستان د دولت قاطع پرېکړه غواړي. جنرال عبدالرشید دوستم چې تر 14 میاشتو وروسته له ترکیه څخه کابل ته بیرته ستون سو، پرون په خپله وینا کې د غراز د افغانستان په شمالي ولایتونو لکه جوزجان، فاریاب، سمنګان، سرپل او نورو سیمو کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې ټولې مواصلاتي لارې، دولتي او غیر دولتي ادارې چې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په اعتراض کې تړل سوې بیرته پرانیسي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې پرون انقره کابل ته ستون شو، وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې د حکومت تر ټولو مهم لومړیتوب دی. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
موږ په مکتب کې د باران لپاره افغانۍ نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د انتخاباتو ځینې څارونکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه هم کولی شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتي څارونکو له ډلې محمد نعیم ایوبزاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د دارالانشا د رئیس ګمارنه یو مثبت اقدام دی، خو چې دغه رئیس د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي. تېره ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو فرمان پر اساس احمد شاه زمانځی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکه. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ټاکل کېدو، د دغه پوست د رئیس د ځنډېدو په اړه ټول انتقادونه ختم کړل، خو د ده د انتخاباتي تجربې نشتوالی او ګوندي سابقې ځینې انتخاباتي څارونکي اندېښمن کړي دي. دغه څارونکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي نیمګړتیاو د لرې کولو او د چارو د پرمختګ لپاره د دارالانشا د رئیس ټاکل یو مثبت عمل دی، خو د دغه رئیس په ټاکلو کې قانون مات شوی دی. د ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا باید د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي او خپلې چارې په بېطرفۍ سره پرمخ یوسي. دوبل د دارالانشا د رئیس د ټاکلو پروسې یو لړ اندېښنې پیدا کړې، ځکه چې قانون پکې مات شوی دی. یعنی د قانون د مادې زمانی قید پکې په پام کې نه دی نیول شوی. اندېښنه دا ده چې که د تصمیم نیونې چارې له قانون سره سمې پلي شوې نه وي، شفافیت پکې امکان نه لري. کوم کس چې نوی ټاکل شوی، تحصیل، تجربې او بې طرفۍ اندېښنې پیدا کړي او چې په انتخاباتي چارو کې تجربه نه لري، دا هم یو لوی اندېښنه ده. د دندو ځانګړي کول، د باور پیدا کول، د عملیاتي پلانونو جوړول او د انتخاباتو په پروسه کې د څارونکو بنسټونو شاملول هغه وړاندیزونه دي چې د انتخاباتو د څار بنسټونه یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا ته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره احمد شاه زمانځی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه وګماره. د ولسمشر لخوا د تیر مریز کال د میزان په میاشت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس امام محمد وریماچ له ګوښه کېدو وروسته شاوخوا نه میاشتې دغه ریاست د سرپرست لخوا اداره کېده او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به تل ویل چې د دارالانشا د رئیس نشتوالي د یاد کمیسیون چارې ټاکنۍ کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند مرستیال ذبیح الله سعادت د انتخاباتو د ځینو څارونکو بنسټونو د انتقادونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډاکټر صاحب احمد شاه زمانځی چې یو تکړه مدیر په تېرو کې ډېرې ښې تجربې درلودلې دي، په تېرو کې هغه مسؤلیتونه چې ده ته سپارل شوي هغه یې په ښه توګه مخته وړي دي. دلته هېڅوک نشي کولی هغه خپلې شخصي عقدې ترسره کړي، دا یو ملي بنسټ دی.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د مدیریت کولو لپاره د ځینو ځانګړو کړیو هڅې بل اندېښنه ده چې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه مطرح کوي. د انتخاباتو د یو څارونکي بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي تر انتخاباتو پورې په راتلونکو دریو میاشتو کې ډېری کارونه په مخ کې پاتې دي چې باید ښه مدیریت شي. دا ټینګار کوي چې که د دغې پروسې د شفافیت او خپلواکۍ لپاره له بېطرفۍ څخه کار وانخیستل شي او د خلکو غوښتنې پوره نه شي، انتخابات به له نه جبران کېدونکو ستونزو سره مخ شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د انتخاباتو ځینې څارونکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه هم کولی شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي او دغه راز یو شمېر نور کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوی رئیس به د افغانستان د انتخاباتو قوانینو ته درناوی ولري.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په ورن رس خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جبري مشقت د لیست په سر کې د افغانستان راتلل د اندېښنې وړ بولي. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي د یکشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د غلامۍ کچه مخ په زیاتېدو ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ګډ راپور له مخې ویلي دي چې په اسیا کې افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د جبري مشقت سطحه پکې ډېره لوړه ده. محمد حدیث پردیس او د دې موضوع جزئیات.
د ځینو نړیوالو بنسټونو له لوري د جبري مشقت د لیست په سر کې د افغانستان د راتګ په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه راپور نه تایید او نه هم ردوي، خو د جبري مشقت په اړه اندېښنه ښیي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د شاخه کارونو زیاتېدل، د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت او د قانون د حاکمیت کمزورتیا د دې لامل شوي چې په دغه هیواد کې د غلامۍ کچه زیاته شي. دوی وایي کله چې یو کس د جسمي او کاري استثمار لاندې واقع کیږي دا د مدرنې غلامۍ یوه بڼه ده. موږ اندېښنه لرو چې افغانان د کډوالۍ پر مهال قاچاق کیږي او د ماشومانو لپاره بد کاري وضعیت ټکان ورکوونکی دی. هیله لرم چې د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې اقدامات وشي. د کار د نړیوال سازمان د کډوالۍ او د وقفري نړیوالو بنسټونو له لوري په تازه خپرې شوي راپور کې راغلي چې په نړۍ کې 9.9 میلیونه کسان له جبري شفقت سره مخ دي چې ډیری یې په آسیایي هیوادونو کې دي. د دغه راپور له مخې افغانستان او پاکستان په آسیا کې هغه هیوادونه بلل کیږي چې د جبري مشقت کچه پکې زیاته ده. د راپور له مخې افغانستان له شمالي کوریا وروسته د جبري مشقت په لیست کې دویم ځای لري. د سرچینو د معلوماتو له مخې په آسیایي او اوقیانوسه هیوادونو کې له هرو زرو کسانو 600 هغه یې له جبري مشقته رنځ وړي. جبري مشقت هغه جسمي استثمار او یا همکار ته ویل کیږي چې انسان خپل اختیار ونه لري او د دغه عمل ډیری قربانیان په جنگ ځپلو هیوادونو کې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د ښځو او بشري حقونو کمیسیون وایي چې حکومت د فقر د له منځه وړلو، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې چې ټول جبري مشقت پورې اړه لري په مهارولو کې ناتوانه دی. د دغه کمیسیون مرستیاله مسعوده کروخي:
شما بر از برزه چی تعریفی داریم؟ په لرو پرتو سیمو کې له بې وسله خلکو د مجبورۍ له مخې د مالدارانو په کورونو کې د غلامانو په توګه استفاده کیږي او ټول د ورځ په سل افغانۍ کار کوي او خپل اختیار هم نه لري. له بده مرغه حکومت د خلکو له حال نه دی خبر. د فقر د کمښت او د اشتغال د رامنځته کیدو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی.
هم غوښتل چې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د اغلی کروخي په خبره د قانون د حاکمیت ضعف، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت او د دغه قضایاو لاملونو سره د جدي چلند نه کول په هیواد کې د جبري مشقت اصلي لاملونه دي.
تاسې زمون غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم له صالح محمد صالح خورو چې د نړۍ ورسپانو او سیمیزو نشریو څخه خبره کړې دي.
د پاکستان چاپ فارن ابزرور ورسپانی کابل ته دغه هیواد د یو لوړ رتبه پلاوی د سفر او ل افغان چارواکو سره د سولې او پیوستون په هدف د عمل د ګډ پلان د لومړی غونډې په اړه مطلب خبر کړی دی. فارن ابزرور لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تاهمینه جنجوا په مشرۍ 28 کسیز پاکستانی هیات د یکشنبه په ورځ کابل ته ورسېد چې دغلته به له افغان چارواکو سره د سولې او پیوستون د عمل د ګډ پلان لومړی غونډه وکړي. د پاکستاني ورسپانې کابل ته په رسیدو د میرمن جنجوا څرګندونې نقل کړي چې ویلې دي په دسل کې چې پاکستان د چهارشنبه په ورځ پارلماني انتخابات کوي، افغانستان ته زموږ راتګ د عمل د ګډ پلان په اړه زموږ ژمنتیا څرګندوي. ورسپانې لیکي څو ورځې وړاندې د امریکا د پاوز د مرکزي قمندانۍ مشر جوزف ووټل په ډاګه کړې وه چې امریکا له پاکستان سره له نږدې کار کوي څو اسلام آباد د افغانستان د سولې او روغې جوړې په مسأله کې خپل اغیزناک رول ولوبوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل ګډ پلان دوه اړخیز کاري میکانیزم دی چې د دواړو لوریو لخوا د حکومتي ټیمونو په ګمارلو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاري او همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړ شوی دی. د امریکا چاپ اسپین ټایمز رسپانی د افغانستان په اړه یو مطلب خبر کړی دی چې عنوان یې دی امریکا به د یوې اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې وي. اسپین ټایمز د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې د غړي آدم شیف څرګندونې نقل کړي چې ویلې دي په افغانستان او عراق کې به د امریکا حضور لسګونه کلونه دوام وکړي ځکه چې په دغو هیوادونو کې لا هم بې ثباتي او د ترورزم ګواښونه موجود دي. اسپین ټایمز رسپانی زیاتوي په افغانستان او عراق کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره مشورې او ملاتړ څو کاله وخت اړتیا لري، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې ترورزم او دولتي فساد په پراخېدو وي. د آدم شیف په وینا په افغانستان کې د یو داسې حکومت او امنیتي ځواک جوړول چې افغانان ورته لیواله او قرباني ورکولو ته چمتو وي یو ازموینه ده. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې غړي آدم شیف اسپین ټایم د سپانې ته ویلي د فکر کوي چې امریکا ته لوی ګواښ له همدغه سیمې څخه متوجه دی او په همدې دلیل به امریکایي ځواکونه تر راتلونکو لسو کلونو او شاید تر دې هم د زیات مودې لپاره په افغانستان کې وي.
وسلوالو طالبانو په زابل ولایت کې روغتیایي مرکزونه تړلې دي او د ولسی تړون په نوم یې د یو پراختیایي پروګرام پروژه هم درولې ده. د زابل ولایتي شورا په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له طالبانو غواړي چې روغتیایي مرکزونه او د ولسی تړون د پروګرام کارونو مخته خنډ پورته نه کړي او مرکزونه بیرته پرانیزي. له سیمې په محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د تیری ویونی رئیس وسلوال طالبانو د زابل په ټولو ولسوالیو کې ټول روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلي او تر څنګ د ولسی تړون په نوم د یو پرمختیایي پروګرام پروژې هم درولې دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي طالبانو دا کار په دې ولایت کې پر موټر سایکلونو د بندیز په خبرګون کې کړی.
په زابل کې له تیرو درو ورځو راپه دې خوا د طالبانو له خوا څخه د زابل د واکسین پروګرام د جنې ولسوالیو کې کلینیکونه او د ولسی تړون پروګرام هغه موسسات چې ولست خدمات وړاندې کوي دا غو کارونه په ټاپه درولې دي. موږ غوښتنه کوو له طالبانو ورونو څخه او له حکومت څخه چې د ولس پر مخ هغه دروازې بندې نه کړي چې هغه د ولس لپاره خدمات وکړي.
په عین وخت کې د زابل یو قومي مشر محمد اسماعیل وایي چې ولسی مشرانو د ستونزې د حل په موخه له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي.
نور ورسوالوی کوم زموږ معلومات له مخې ټول ورسوالوی ته خبر ورکړی دی چې کلینیکونه باید پانسي هلته فعالیت ودري. نو مشران په خبرو سره اخته دي ممکن د بعض مشرانو سره په تماسو کې یو چې هغه د طالبانو سره په خبرو اخته دي چې دا مشکل هلته ځکه دا د ولس مشکل ده، دا د دولت توان نه رسېږي، د دې توان یوازې ولس رسېږي.
د زابل سرپرست علي رحمت الله یارمل همني چې وسله والو طالبانو د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلي دي چې لا ملای ګڼ شمېر کسان له روغتیایي اسانتیاو څخه بې برخې سوي. یارمل وایي ولایتي اداره هم د ستونزې د هوارولو په لټه کې ده.
په دې وروستیو کې د خپلو ځینو مزدورو او ځینو اجیرو طالبانو په توسط باندې زموږ د صحت کارمندانو ته ځاختارونه ورکړي دي او په ډېر ځای کې کوشش کړي چې ځینې کلینیکونه چې زموږ خوار او بیچاره او ځورېدلي ولس په همیشه ځینې استفاده کول هغه بد کړي دي. دا په واقعیت سره دوی په دې موضوع کې د ولس هم د ډېر لوی نفرت سره مخ دي. زه پرون تاسو شاهدان شاجي ولسوالۍ ته تللی وم، هلته ولس په وړاندې درېدلي دي او زه په خپلو امنیتي ځواکونو د خپل ولس په هغه ارادو او مچو باندې باور لرم، امیدوار یم چې ډېر ژر به دا کلینیکونه بېرته خلاصېږي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د کندهار، روزګان او هلمند په یو شمېر سیمو کې د پولیو یا ګوزان ضد واکسین پر تطبیق محدودیت لګولی وو.
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
چارواکي وی په سوریه کې د ورزاکارا مدني سازمان سلګونه غړي او کورنۍ د اسرائیلي سرتیرو او لویدیځو قدرتونو په مرسته له سوریه څخه اردن ته لیږدول شوې دي. رسنۍ د دغه سازمان رضاکارانو ته د سپینو خولیو لرونکي اصطلاح کاروي. دغه کسانو د هغوی د کورنۍ غړي د جولان غونډیو ته څیرمه د یاغینو تر کنټرول لاندې یوې ناکرارې سرحدي سیمې څخه داسې مهال ژغورل شوي چې په دې سیمه کې د سوریې حکومتي ځواکونه پرمختګ کړی دی. رویټرز خبري اشانس په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات یې له فریبا ظاهر اورو.
د اسرائیل صدر اعظم د یک شنبه پروس په ولنډ ټلویزیونی وینا کې د هغه څه په اړه وضاحت ورکړ چې ولې اجازه ورکړي چې د سوریه د غسلګونه رضاکاران د اسرائیل له خاورې تیر او اردن ته ولاړ سي. بنیامین نتنیاهو ویل چې د مرستې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو مشرانو په غوښتنه کړې ده.
لفنی ימים אחדים פנה אליי הנשיא טראמפ ופנו גם ראש ממשלת קנדה טרודו ואחרים.
دوی څو ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ زما سره خبرې وکړې. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو او نورو هم زما سره غوښتي وو چې د سوریې دغه سپین خولیو په ایستلو کې مرسته وکړو. د دغو کسانو ژوند چې د نورو ژوند یې ژغورلی په خطر کې وو. له همدې کبله مې د یو مهم بشري نیت له مخې اجازه ورکړې چې دوی د اسرائیل له خاورې تیر او نورو هیوادونو ته ولاړ سي.
لمدینات نصفات کڅاد هومانیټاری خشوب
د رضاکارانو د دغې ډلې چې د سوریې د ملکی وګړو مدافعین بلل کیږي تر ډیره د سوریې په لویدیځ کې په غوسیمو کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي هرکلی کیږي. دوی هلته د دمشق او د هغوی د متحدینو د بمباریو پر مهال د زرګونو عامو وګړو ژوند ژغورلی دی، خو د بشار الاسد حکومت او پلویان یې هغوی د لویدیځو جاسوسان بولي. حکومت وایي دوی لویدیځ پلوي تبلیغاتي کړي او د توندلارو اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو استازي دي. دمشق تر اوسه د یکشنبه د ورځې د دغه اقدام په اړه څه نه دی ویلي. د رویټرز خبري اژانس لیکي دغه سپین خولۍ رضاکاران داسې مهال د ګولان له غونډیو ایستل سوي چې حکومتي ځواکونو د هغو سیمو پر لور پرمختګ کړی و. د اردن حکومت وایي 422 تنه له سوریې څخه د اسرائیلو له لارې هلته لیږل سوي دي. د همدې ورځې په سر کې د عمان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې 800 تنه ورغلي دي، خو د اردن یوې سرچینې ویلي چې په اصل کې د 800 کسانو د ایستلو پلان و، خو د 422 کسانو په ایستلو سره د عملیات د حکومتي پوستو او په سیمه کې د اسلامي دولت د حضور د ډېرې دوله کبله له خنډ سره مخامخ سو. د اردن ځینی حکومتي سرچینو ویلي چې دا کسان به په یو محدود سیمه کې وساتل سي او د دریو میاشتو په موده کې به په بریتانیا، جرمني او کاناډا کې ځای پر ځای سي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر او د جرمني حکومت د اسرائیل د دې اقدام ستاینه کړې ده.
جاپانیانو یو ورکوټه روبوټ یا مینی روبوټ جوړ کړی چې د انسانانو د عمرونو په اړه خبرې کوي او د غراس د نفوس په باب هم معلومات ورکوي. له اسمت ساروان په دې اړه ورو.
جاپانیانو د مینی روبوت په نوم یو کوچنی روبوت جوړ کړی چې خلکو ته خبرداری ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډیریدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډیر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ وي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالي او نه کاختي، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوي دي. د روبوټ جوړونکي وایي چې دا مینی روبوټ چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي همره دی او کېدای شي چې ښځې ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. دغه روبوټ ډیزاینر فوی مینوري کاتا یوکا وایي دا مینی روبوټ هر کار په خپله نشي کولی او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوي د روبوټ کمزوري ټکي او لویانو ته اړتیا د دې سبب کېږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوټ سترګې بندولی، خلاصولی، رغړولی او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ ویلی شي. دغه روبوټ بیه $320 ټاکل شوی او له راتلونکي کاله به یې تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او رای وړاندې په خبرونه کې د انصاف پلټکه او د ورکو شو عزیزانو د لټون دوونس پروګرامونه خبريږي. خو تراغي مخکې پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې د ولسمشر انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د ژر تر ژره اعلان کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د کابل په پرونی برید کې تر شپېتو ډېر کسانو تمرکزوب لوخته، 14 کسان وشل شوي دي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي چې اکثره ملکی وګړي دي. د پاکستان ستره محکمه وایي د یو قاضي د هغه ادعا پړه پلټنه کوي چې وایي د پاکستان پوز هڅه کوي د جولای د 25 متر انتخاباتو مخکې د قضایي قوې په چارو کې مداخله وکړي. په یمن کې د تازه جګړو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده شبکې اړوند لس وسلوال وشل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه نوي اسناد چې د ده د انتخاباتي کمپاین د پخواني سلاکار د تلیفوني مکالمو د اوریدو په اړه خبره شوې خي چې استخباراتي ادارو هغه محکمه غولولې ده چې د همدې مکالمو د اوریدو حکم یې کړی و.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبلو یغي په سیور شبلو یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه دې نه مکانه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګر کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به باور شي د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ لوی باغ نه د عبدالله په نامه یو کس ټلیفون کړی چې ملي اردو په سیمه کې د ده په شخصي جایداد کې پوسته جوړه کړې او کابو دوه کاله تیریږي چې جایداد، کور، دوکانونه او خپل داسې نور تاسیسات ځنې پاتې دي. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د عبدالله او ورپسې به د دفاع وزارت د مسؤلینو خبرې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
زما آواز اوري؟
بلې واورم وروره.
زه به پښتنه کوم او ته به ځوابونه راکې.
سید منن شکر
وروره. نوم دې څه ده او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
عبدالله خبره کوم د هلمند ولایت د ندالی د ولسوالۍ د لوی باغ څخه.
ستونزه څه وه؟
ستونزه مې دا ده ګران وروره چې دغه دوه کاله کېږي زموږ سرای اردو نیولی دی، ملي اردو، نو قرارګاه پښکې اچولې ده. د قرارګاه پرته نور راولار څه ودي سرای ټول په بدوزر باندې نړولې دي، په کرینګ دی په بدوزر نړولې دي، جلت ته ور اچولې دي. زما دلته شپږ دکان ټول د دې په واسطه پښکې ده، هغه دکانونه ټول تخریب شوي دي، درزونه کړي دي، او دلته زما د تیلو پمپ ټول تخریب شوی دي چې ټانکی پر لار باندې شې د سترې سمبرې دي نالان د اوبو برمې ټول تخریب شوی دي دوه کال کېږي زما لار سری بمځکه مکمله بند ده په هغه وخت کې ځین وتلې چې زما غنم پر سوزبر باندې ووږي کړی دي چې نکله ما غنم دغه سپاتو شوی دي بیا د دوه کال کېږي ما خپل مځکه خپل سرای نه دیلدلې نه مې اجازه راکړي چې موږ ورس خپل سرای
دا چیرته پروت ده سره
دا سرای د ندالی په ولسوالۍ کې د لوی باغ په سیمه کې د کاري پوسته ورته وایي هر چاته مننه ځای کاري د پوسې سره دغه موقعیت لري
بازار دوکانونه هلته نورم شته
و دا چرایي ده دته چرایي وایي دته چرایي وایي په دا چرایي باندې زمور دوکانونه ما خپل شخصي پمپ جوړ کړي کولای يم ځکه د کوالې لرو روپی کې هر ځای کې زمور کوالې پرتی دي دته بیا کال کې چې زما د نکد وخت زمور دغه کرو دغه ځای زمور دی
دغه مشکل هم تاسو دی قول اردو ته ویلې ده
کولی وردو ته مې ویل دی کولی وردو حکومت کا افتاته مالمیږي بس خو عریضه وکړه چې اوس عریضې در وښیم در پنځوس عریضې موږ ډېرې کړي دي دا عریضه وکړه والي صاحب ته دا بلار څه کولی وردو ته تر هر ځای دغستلي زموږ نه راچا نه ده اورېدلې نه مشکل چاره در کړې نه در اوسه پر دې یوې روپۍ مرسته راسره شوې ده نه چاره ته ویلې چې څه ودون تاوان استېدلې دي
ستاسې ځمکه چې نیوله امنیتي مسؤلینو تاسو ته څه ویلې
دغه امنیتي مسؤلینو چې دغه اول وار اردو راله دا موږ په ځای کې دته د پوسټې ځای موږ خپل بل ځای دولتي ځای سته مرسته دا غدا غي وینه و چې جنگ را لې ما ورته وایله موږ ورلو مستین ری ورلو چې اردو صاحب مشرو دا ته موږ وایله چې ما نه دلته دا غدا غي ما جوړو دلته اته خپل پوسټ یم نتی ځای لري او موږ بغل خپل امنیتي دولتي امنیتي ځای لري اته خپل پوسټ جوړ کړي دا موږ سره کې ما جوړوي موږ تلويستانه په سره کې او په کور کې موږ نو څه کولای چار ځای لار څه ته موږ غټه باتې جوړ کړي دي شل دیش کاله باتې دي درخت دي او ځایونه دي د اساس چاوله ټنګان چرته تو ګر په اوله شپه مرته دون تاوان ورسوي ولته دا چې وکړ وردا د جنگ وخت دی موږ دغه جنگ منګ سره خلاص او موږ خپل ځای ته امنیتي پوسټ جوړو مطلب ان واته ورځ موږ ته وخت راک چې د مرزا یینو ټنګان منګان سره ځای پر ځای کوم خپل پوسټ جوړو سید بیا چې ورلو دوه مورز چې ورلو دی کوریان جوړول شاخو موږ سره باندې جرات راګرځول بیا موږ نن ورځ ورسته چې ورور کدا څه ویل څه کوي څه موږ ویل چې موږ لږ وخت راک موږ خپل پوسټ جوړو بره ویل او چې دغه دی نو هلته نه کیږي موږ نقشه دادګې ته وزارت سره راځو چې موږ ته نقشه راځو کوردینات موږ سره کې چې د قرارګاه جوړک نو دغه قرارګاه د لی موجود کړل دوی میاشت بعد ما خپل سره شان استلې دي چې هغه ټول شان معنا غوښه شې چې نه سلې دي سلې دي بیا څلور پنځه ځای موږ مینې کړی دي بیا دغه سره ته موږ نه پریښي خو د اردو ته ورغلی یو هر ځای ورغلی موږ نه راځي ته نه دا ورغلی دا
وس ته ورځي ویل اوس څومره وخت په و تیر شو
اوس اتلس میاشت نو نس میاشت کیږي
والی ته تللی استه دا شکایت موالی ته کړی
والی ته تللی شکایت موالی ته کړی دی عریضه می کړی دی اوس دی راتوای چې مستی سترای ته حیاتان استو نو در اوس پر کوم حیاتان دی راغلی نو د حیاتان په جریان کې دی زغه اوس اردو بیا وای والی صاحب اردو وای چې هغه د اجمار امر په داسرا کې موږ حیاتان هم داسرا ته پر اردو نو ستو ور حیاتان غلی دا اردو حیاتان هم داسرا ته دی پریښ په دې خاطر نه پریښ دی تاوان دی رسولی
خاصتا مشکل به ورسو د وزارت دفاع مسؤلینو ته به ورسو
کور ودان مننه
د انصاف پلټکه
د غستون زمو د دفاع وزارت د ویان لمرستيال خاغلی جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه. خاغلی رادمنش د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د لوی باغ نه د عبد الله په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د په شخصي ملکیت کې د ملي اردو ځواکونو یو پوسټ جوړ کړی. دی وايي د په سیمه کې باغ، کور، دکانونه، د تیلو پمپ او داسې نور تاسیسات لرل. خوسه کم دو کال کیږي چې خپل جادات ورناپات دي په دې سکه مستاسه نظر غوخت
د ملي دفاع وزارت همیشه کوشش کوي چې د خلکو د اجتماعي دفاع وکړي دا ورور سی په هلمند کې قرار لري او په نادالی ولسوالي کې دی هغه ته وایم چې کوم دعوا چې لري راشي کابل ته زموږ د تاسیسات و ریاست یوازې او یوازې دوی وظیفه داده چې د وزارت دفاع د اجتماعي دفاع وکړي او همدارنګه د خلکو د اجتماعي دفاع د افغانستان د ملي اردو رسالت دی چې نه یوازې د خپل قطعاتونه بلکې د ټول افغانستان نه مونږ دفاع کوو او د هر هغه مشکل چې دی مونږ کولای شو چې دلته په کابل کې د دوی لارې وسنجو او ورته د حل لارې او یا د دوی د ځمکې په مورد خنې ته چې ورسی شو.
محترم رادمنش داسې هم کله پیښ شوی چې د ملي اردو امنیتي پوسټ یا قرارګاه دی د خلکو په شخصي ځمکو کې جوړی شوی وي
د مونږ بیزونه د مونږ ټول موزیګان سیسته د افغانستان د دولت په ځمکه کې دی نه د خلکو په ځمکو کې
جناب رادمانش کدا سړی تاسې ته مراجعه وکړي او خپل ستونزې درته ووایي، مرسته به ورسره وشي؟
دا د موږ رسالت ده چې د خپل شتمنۍ او د خلکو د شتمنۍ نه دفاع وکړو، او کدی راشي دلته موږ یقینا ورته هغه قانوني لارې چې د افغانستان د قانون سره سم خپل هغه مسائل چې همیشه حل کیږي د قانون سره سم د مشکل او د په ادعاو کې رسیدګي کو.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، و ما اوریدل چې د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د لوی باغ نه د عبد الله په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلي چې سکم دوه کال کېږي چې ملي اردو د ده په شخصي ځمکه کې پوسټه جوړه کړي، او د دفاع وزارت چارواکو وویل چې د دفاع وزارت د تاسیساتو ریاست ته مراجعه وکړي چې د ستونزې حل ته تدابیر ونیول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او هغه هم د قانون په چوکاټ کې وي، ل آزادی رادیو سره مطرح کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپلو سیمو کې د موندل شوو کسانو نشانه ویلې دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځي او هم د اوس د خبرونه اوري، نو قلم او کاغذ راواخلئ، د دغو دوستانو پیغامونه او نشانه په غور واوري، شمیرې در سره ولیکئ کې دای سیستا سور کم دلته پیدا سي. وخت به مونږ نه نیسم، ورځو د دوی پیغامونه.
السلام علیکم، وارث ترخی له مغم کابل نه دلته یو کاس دا د تیروز په نامه باندې لګ سبي غنم دا تکلیف لري د اعصاب او نبل تفر یو ماجد کې وشيږي دا تقریبا 2 میاشتې کېږي. نو که هرچا سکی کوروري او یا بل سکی نه دي شماره تر زنګو کې 0 1 2 0 0 0 یا دوباره تکراروم 0 3 0 2 1 2 1 0 0. نو خدای سمه.
بله ورور، زه د یوب کوڅې چې ځنګ وایم دا غیبی مې نه مړه شته نه ژوند داشته تکلیف د صاحب دې د غزنی نه د پټاموس کې نه څه هر چي دې دې که هر مسلمان ورور دې دې وي په دغه شماره مې ته ځنګ وایا 0 2 9 3 8 8 0 3 4. وا بیا یې مکرر راوم 0 9 3 8 8 0 3 4 1. ډېره د تاسو نه مننه وروره، دا د غیوب کونډ د دې پوره شو، دغه دې نه مړه شته نه ژوند داشته، دغه دې تاسو وروره تاسو په تاسو کې هم کار څوک باندې کوي د موقع ګوري که هر څه کوبري شماره د ځان وځ ډېره مننه، خدای ته مان وروره.
دغه لوی مانده پر برابر باندې چې دغه مړې اوبو ته راکسوی دی، همدا په لوی مانده کې هلته شخص کړی دی. دغه ورو چې اوس پوښتنه وکړله، زما د ټلیفون شماره ده 0 5 9 5 5 9 9. او ته به دغه شماره ماته زنګ وکړه، زه بیا د ګرشت ولسوالۍ ته معلومات درکړم.
السلام علیکم. یو کس دلته مخکې وویل چې د ننګرهار ولایت کې یو کس د شپون د 5 کاله کېږي دلته، بیا ټلیفون شمېره وښودله، د ټلیفون شمېره موږ ثبت نه کړله، نو دا ورور که بیا وښیي موږ ته ټلیفون شمېره بیا بل ورته وښیي، نو ډېره مننه به وي.
السلام علیکم، زه تاج احمد خبرې کوم د لغمان ولایت نه. ورور دلته سړی د 8 کاله کېږي دلته چا سره شپون ده، زم فضل یادې کله دې شوای زنه خور لرم او نور لرم، او کله دې شوای چې نه بچان لرم، او خدای عثمانه تربو بو ولدا او تعال دا اوس په لاند کابل په دې سبب سره
علیکم
سلام. ستاسو پیغامونه نور هم را سره دی خو تر یو وقفه وروسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211215.
زه عبدالکبیر هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارکې د کلي د سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی، عصابي تکلیف لري، ډنګر ځوان دی، دا یې نشانې ده. ستا ورځه کې یې زخه ده. نوم یې یار محمد دی، مشهوره په دادو دی، 15 کالو دی. د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی. که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه جي ترلاسه کړه. نمبر رکشیو نمبر 02 02 8 5 3 6 5 8. بل نمبر 0 4 4 4 5 8 2 3 0.
الو السلام علیکم، زما نوم عبدالستار، ما د ورکړي نوم خان مشهور محمد شاه. پښواش کاله کیږي د کندهار ولایت د مننه مایه سره د کسوې د هڅو کې په اړه معلومات لري. له ما سره د پدغه شمیره ته نه شو نه سي سره وي اته څنګه شپته نو سره د څلګش
دا کاندام باندې د نړیوال ولایت د پیغام ازادي رادیو ته د پیغام ته ځنه جنما یو د ما زوی تقریبا 10 کال کیږي
افغانستان او په پاکستان او په ایران په هر ولایت کې چاته معلومات دي زما دا تلیفون شمیره دی واخلي. په دغه شمیره ما سره اړیکه وکړئ. سید محمد مشرور نوم یې نجیب الله دی او دغه مې تلیفون شمیره د رسید پر 0000948 شپږ. ورور چا په دره کې ورور 2 لک افغانۍ جایزه لري.
وعلیکم السلام ډوال دی د غفار په نامه د فراد ولایت اوسېدونکي دي. زما سره ځای بندي و نو اوس یې معلومات نه سره ته که چېرته زما ځاغه اوري یا بل څوک د پاک له باندې معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0000 45 شپږ 5 0000 0000 45 45 شپږ 5 0000.
بله السلام علیکم وروره، مونږ یو پیغام لرو. د مونږ یو دوست د سرطان د اول میاشتې د پنجشنبې له ورځې نه را په دې خوا لادرکه ده. د دې ورور نوم ویان پاچا ده، اصلا نوم یې شمسالدین ده، مشهور په ویان پاچا ده. نو مونږ سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیږي 0720 24 54 او یا 0015
اته څو اړیا څخه څلور تشکر مننه. زه د هلمند ایراتم ساکلا د سره د خجرا د کلی وسیدونکو د جنان حدا خپل زما ان مخزا خو نه میرم لا یورو له ځوا کال درې میاشتې کیږي چې کور نه درک دي معلومات نه سته. کار رو مومن مسلمان رو ته معلومات سره مشت په دغه شمیره باندې ټلیفون وکړي 0202 8 5 4 8 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زادی رادیو ته پیغام پریږدم د هلمند ولایت د بند کجکی د ولسوالۍ یم. د زمیندار د اجخیلو وسیدونکو یم. زما ورور دی په عمر د 12 کالو دی. سشکال روزه سلرم ده چه ورک ده که چه تا معلوماتی ده معلوماتی راکی
سپر دو سپر دو چنسا اتیا یویشت سپر دو ده علم برد سده وش مردی ما تشنگ بود
همه یه زطلا ده یا
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات زه اغلا لکس محمد آجان زیان ده شو ده کورت و نصاری ده زنگتان ده کلی او سزن کیا او سیلا که کنده ار ولایت کی چیزو بنا یہ ورور وقت کی خدمت نہیں تھی تمام جہاں سے کہ تحت فضل دل مسے سے تقریبا سر یہ ولا سال کی اس نظر کا سوی دی کہ ہر مسلمان اور تفدی اور معلومات یا اور سراج مسے سے تلفون پتا کا سر و تبا تو لے سے بعد یہ بے مہربانی سے سر آیا ہوا آیا وہ اس سے تھا نہ تو نے تجھے
السلام علیکم جانور محمد دہرات ولا دکندن ول سوالی د امارت کلی زما ورور د پنامه د رحمت الله د محمد شریف د اتل د خال د ادوکال کی د چورکوی د هر چا کی سرا را پیدا ک د پاک بیا جمهور کی او خدای لمبر د تماس ونی کی سپر اوا کی پر سپار دلس نتنګو سپور چلو والسلام
السلام علیکم زما یو زوی نه شیخا ورغله تقریبا یو ښکاله کیږي او دا د سربانا او چاته ویلي چې جرمني کې نشیر بن عمر او سره باندې دی او کزا موږ سره خیر چپاته راکړه زه سره نه حال نه میګم او بس په خپل حال باندې خالص باندې کې اوسېږم او نو سره نه خان دی دا جبر باندې زما السلام علیکم
بلے السلام علیکم یار محمد احمد زین د غزنی ولایت خزمایه واکا ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د اسد خان زوی دی دا وطل اسکل کی چې نادرک سوی دی هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري په داش مال زم وي چې پر شپږ غلط څلور تل وک څلور ډیر شپږ سو واتیا خدای مل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه زاهر لا دین میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالی سره په تماس کې یم زما یو ورور دی چې ګلامین دی ارزین زوی په عمر 15 کلن 15 کال کې چې دای نه درک شوی دی چې کلات په ورځ کې په حساب او مشکل هم لري ته هغه ته په دې په دې شمه را دی مفتی زنګ وهي سپر واویا دیارلس 15 نه یو تل بیا سپر واویا دیارلس 15 نه سپر یو بل شمه سپر وته واتاتیا دیارلس 45 نه اویا پروسه واتاتیا دیارلا کلر پنځه ناویا ګولامین د محمد عزیز زوی د سید فاطر سوالی و سلام
بله سلام علیکم زما یو د تروزای دی چې دا ومیشت کیږي به درک شو د نوم یاسین دی او شنه غون تسترګی لري چې شپک میاشت کیږي چې به درک شو د نو که هر چاته پاړه معلومات نه بدهش مالا د موږ سره تماس ونی شي سپر او یو یو شپک سپر سپر پینزو دوا پینزو
والا سلام علیکم یو فرمانی ما د قدم خپل چې نه ته زما یو د کا زو د چې و مې اشته کې دې برکه شو د سپر وسه ویل شپک سا پینزو سا پینزو شپه دې شمارې دې نه ته زنګ وی کار ته سره ته د موجودی نه نو ته کوستري
السلام علیکم زم امان الله دې د کونړ ولایت اوسیدونکو ما زمون څخه یو سره نادره کا شوې دې نو مې نه مسوله دې د پلان مې سانه ګل دې په کال د لوی اختر څخه نادره کا دې چې سره معلوماتي په دې شمیره دې مونږ ته زنګ وای چې پر وای 520 یو سلواتیا والسلام
ز عبد الخالق د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم زما ورور عبد الکیوم چې د زمینداور وسیدون کې دی د چزارې د کلی دی د څلور میاشتې کېږي چې د ندالی د ساحې څخه نه درک شوی دی که یو مسلمان ورور معلومات لري د شپږ کال عمر دی که چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چاته معلومه دغه مسلمان ورور دی مشته په دغه شمیره باندې زنګ ووي چې پر و څلور اته یو یو درې اته و دوه د ټلیفون بل شمیره ده صفر و څلور و درې اته سلور سلور پنځه سلور. والسلام.
السلام علیکم نبی الله زبلین د زبل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې اوسیدونکی نبی الله يم. یو ورځ دوست لرم هغه هم د زبل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې اوسیدونکی محب الله ده. محب الله ده عبدالوکیل کاکا زوی د نقیب الله او حبیب الله ورور غنم رنگ ایزوان میانه قط د دیر سکالو امر لري. خو محب الله لس کاله اته کاله مخکې تقریبا له خپل کور نه د مسافرۍ په بانه راورتلی وه. له هغه راهیسه تر اوسه د محب الله په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که هر ګران دوست د محب الله په اړه معلومات لري نو موږ ته د په دې شمېره اړیکه ونیسي او موږ به خپله جایزه هم ورکړو. صفر او یا شپږ دېرش څلور پنځوس پس څوکي
مبروک زین عمر خان مشاور په محمد شاه د شپږ کال کې د کندهار ولایت د نیمه نیسو د لوی ولایت نه راځي شوی. ار څه کې په اړه معلومات لري له ما سره د پردغه شمیره تماس ونی. صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت. لا کلداري جایزه ورکوله کېږي لا کلداري شیرني ورکوله کېږي. ار څه کې په اړه معلومات لري له ما سره د پردغه شمیره تماس ونی. وسلام.
بلی السلام علیکم. زمانه طرفم د هزار دی راځي ټول مشران او کشران ورن ته داغه نمکه سلامونه او نه کیه لوړاندې کوم. زه د سرتلسو عبد الله خلاقی هم د کاریز د هیمن ولایت د کاریز دسمه اله کوم چې دغه زما پیغام نشه دسی. زموږ یو ملګری چې د قدردان سنگر په نامه دی د ایتو عمر دمخه نادر کسوی دی اله کوم چې دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسی. په دغه شمیره دی د مهربانی د مخه زما سره اړیکه ګرځي. سپر و سپر شپاز سپر ن یو و پنځه دوه درته زلش نه روان. سپر و سپر درته سپر شپاز سپر ن یو و پنځه دوه شو وخت داله.
السلام علیکم. زه سردار ولی د کندهار د پنجوایو لچالی څخه د سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې د 15 کال کېږي چې ورته دی د مرګ او ژوند درکې نشته. که هر مسلمان ورور ته معلومات شته په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووهئ. صفر اتایا نه پنځوس اتاتیا اووه سوه درې پنځوس. شماره یو ځل بیا وایم. صفر اووه اته پنځه نه اته اته اووه پنځه درې. وسلام.
السلام علیکم. زه حضرت احمد احمد ولایت خبر کوم. ما ماما د مسیر په نامو د شیر په کې زیری د اسلام ما ورو ده د نو ولی دی د شلی ریسکال کې د نظر سره کې چیرې د څو په دا غاړه یا درک لري یا د خپل اوري په دغه سره د ما سره تماس ونی. وسلام په انسره.
وعلیکم السلام دوستانو. ستاسو پیغامونه ډیر نور هم ستاسو خو په نوبت به خبرو ځکه نور د دې خبرونی وخت نه دی پاته. بیا هم کولای سي د ازادي رادیو پیغام سپتون کې د سکاته زنګ وي او که د کومورک پاړه معلومات لري او یا پاړه معلومات غواړي نو مشتخل پیغام پرېږدي. ازادي رادیو په امانت تر تخبروي. تر بل خبرونی مو پر خدای سپارم. علام ملسه.
مسجد استا